پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم، د میر احمد صفی په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو دغه پروګرام وړاندې کوم. په دې غرمنۍ خبرونه کې اورئ چې نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د فساد ضد مبارزې څلورم کلنی کانفرانس وشو. ولسمشر اشرف غني دې کانفرانس ته په خبرو کې وویل چې حکومت یې د فساد پر ضد په مبارزه کې کلکه سیاسي اراده لري. اخوا په چین کې نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو یو ناسته روانه ده. د دفاع وزارتونو په سطحه په دې ناسته کې استازي برخه لري چې د تروریزم پر ضد په مبارزه باندې به خبرې کوي. دا نور مهم مطالب تر خبرونو وروسته. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په جغتو او قرباغ ولسوالیو تېره شپه د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي نه ایران او نه سعودي عربستان کولی شي چې پر منځني ختیځ کې له پراخه قدرته برخمن وي. د کاناډا پولیس وایي په تورنټو ښار کې یو ډریور کرایه شوی موټر پیاده رو کې پر خلکو وروسته چې په نتیجه کې لس تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د ولایت په جغتو او قرباغ ولسوالیو تېره شپه د وسلوالو طالبانو په بریدونو او نښتو کې د وسلوالو طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون اته وسلوال طالبان او څلور سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري پر جغتو ولسوالۍ د تېره شپې د برید په اړه وویل
معلومات.
ښاغلی نوري دغه راز وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د قرباغ ولسوالۍ په اهن سیمه کې د پولیسو پر پوستو هم بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو لخوا په شا وتنبول شول. د هغه په وینا په دې بریدونو او نښتو کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د چپې درې په ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې د سرې قطعې قومندان وژل شوی دی. د کونړ د امنیې قومندانۍ ویان فریدالله دهقان نن سهار ازادي راډیو ته وویل ګډو افغان ځواکونو پرون د چپې درې په سیدور سیمه کې عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې د داعش ډلې د سرې قطعې سیمه ییز قومندان قاري زاهد چې په پیري مشهور وژل شوی او زیاته اندازه وسلې او مهمات هم ترې ترلاسه شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او ولسي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. په فاریاب کې د جمعیت اسلامي ګوند پخوانی قومندان غلام فاروق قاطع او درې ساتونکي تېره شپه په یوه حمله کې ووژل شو. د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې جنرال قاطع د شپې په یوه بجه هغه مهال ووژل شو چې دوه بوشکۍ ماینونه پر ټانک وچاورېدل. ښاغلي بیدار زیاته کړه چې جنرال قاطع د المار ولسوالۍ په شیرنک سیمه کې د هغې پوستې له سرتېرو سره د مرستې لپاره روان و چې پرون شپه د وسلوالو طالبانو لخوا حمله پرې شوې وه. د همداسې میونړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي نه ایران او نه سعودي عربستان کولی شي چې پر منځني ختیځ کې له پراخه قدرته برخمن وي. جواد ظریف د خلیج د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې په خپلو کې خبرې پیل کړي. ظریف چې د دوشنبې د ورځې ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته وینا کوله وویل چې په سیمه کې د زیات قدرت لرلو لپاره هڅې چې نور هیوادونه شاته کړي سیمه ورانه کړې او اوس د دې اړتیا ده چې دغه وضعیت بدل شي. د کاناډا پولیس وایي په تورنټو ښار کې یو ډریور کرایه شوی موټر په پیاده رو کې په خلکو وروسته چې په نتیجه کې لس تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. پولیسو او عیني شاهدانو ویلي چې داسې ښکاري چې دا یوه قصدي حمله وه، خو چارواکو د اوس لپاره په پیښه کې د تروریزم احتمال رد کړی دی. د عامه مسؤلیت وزیر رالف ګودل تېره شپه په ټویټر په یو پیغام کې ولیکل ښکاري چې د تورنټو د شمال په یوه څلور لارې کې دا بوږنوونکې پیښه د کاناډا د ملي امنیت له مسلې سره ارتباط نه لري. حکومت هم د تروریستي حملو ځانګړی خبرداری نه دی ورکړی. پولیسو د دغه موټر ډرایور 25 کلن الیک مینیاسیان معرفي کړی او ویلي دي چې هغه اوس مهال په توقیف کې دی. امنیتي چارواکي وایي مینیاسیان د تورنټو اوسیدونکی دی او له پولیسو سره کومه جرمي سابقه نه لري. د راپورونو لمخې په یوه روغتون کې د 15 بستر شوو کسانو حالت نازک دی. د پیښې له ځایه تقریبا 10 کیلومتره لرې د تورنټو په یوه بله سیمه کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو G20 د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه روانه وه. د کاناډا پولیسو ویلي چې لومړنۍ څېړنې ښیي چې د دواړو پیښو ترمنځ کومه اړیکه نشته. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ نوماند سی آی ای پخوانی رئیس مایک پومپیو تایید کړ. په دې اړه تېره شپه ناوخته په سنا کې رایه واخیستل شوه چې تر ډیره د ګوندي تړاو پر بنسټ وي، داسې چې ټولو یوولسو جمهوري غوښتونکو مثبتې او نهو ډیموکراتانو منفي رایه ورکړې. د سنا د اکثریت مشر میچ مکونل د پریکړې هرکلی وکړ. وی ویل چې د اونۍ په پای کې د سنا په عمومي غونډه کې به کافي رایې وي څو پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تصویب کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر مشر جورج بوش څو ساعته وروسته له دې چې میرمنې باربارا خاورو ته وسپارل شوه، په هیوستون ښار کې د یوې ناروغۍ په خاطر په روغتون کې بستر شو. د بوش د کورنۍ ویان جی میکارت پرون په ټویټر کې په یو پیغام ولیکل چې مشر بوش چې اوس مهال 93 کلن دی، د یوې ساري ناروغۍ له کبله د یکشنبې په ورځ د هیوستون په یو روغتون کې تر علاج لاندې ونیول شو او اوس یې وضعیت په ښه کېدو دی. د بوش د میرمنې باربارا د جنازې په مراسمو کې پخوانیو ولسمشرانو بل کلنټن، باراک اوباما، جورج دبلیو بوش د دوی میرمنو او اوسنۍ لومړۍ میرمنې میلانیا ترامپ ګډون کړی و.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه غرمنی پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر نن د اروپایي ټولنې په 3 کلنی کانفرنس کې چې د فساد پر ضد مبارزې لپاره په کابل کې جوړ شوی و برخه واخیسته. وینا یې وکړه. ښاغلی غنی وویل د فساد سره د مبارزې په برخه کې باید د حکومت په سیاسي ارادې باندې سیاسي اراده غلطه تعبیر نشي. په دې کانفرنس کې د امریکا د مرستو د بیرغونې مفتش هم وویل چې فساد او جګړه سره تړلې ده. اخوا په شانګهای کې د مرکزی آسیا او د چین د دفاع د وزیرانو ترمنځ ناسته روانه ده. دوی د تروریزم پر سر په اړوندو مسایلو باندې خبرې کوي. په یو بل رپورت کې هم اوري چې په ننګرهار کې ځینې کسان، ځینې نجونې د هلکانو په جامه کې رالویږي او د خپلو کورنیو لپاره کارونه کوي. له هغې ډلې هم ستاره
ستاره دایم اتلس کله نګانو دا زه چې پیدا شوی یم دا جامه چې ما چول زه پلار سره خښته چې د مجبورۍ نه زه خواهش لرم چې موږ هم ځان جنې کوم نه کېږي چاره نو نه کېږي.
او دویمه نیمه یې هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې ده. بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې 12:08 د غرمې. نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د فساد ضد مبارزې 3 کلنی کانفرانس وشو. دې کانفرانس ته ولسمشر اشرف غني هم وینا وکړه. هغه وویل عام ولس ته باید د حکومت د کړنو په اړه ځواب وویل شي. ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت یې د فساد پر ضد د دب خبره کلکه سیاسي اراده لري. محمد حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی او همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی. حدیث پردیس، مهرباني.
مننه ستانکزی صاحب. نن په کابل کې د اروپایي ټولنې کلنۍ 3 کانفرنس پیل شو. په دغه کانفرنس کې چې د فساد ضد مبارزې او د سولې د پرمختګ تر عنوان لاندې دغه کانفرنس جوړ شوی و. په پیل کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیرمادون خبرې وکړې. هغه هم د فساد پر اړه باندې مشخص وړاندیزونه لرل او کوم اقدامات چې شوي دي ترې هرکلی وکړ. ورپسې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مفصل وینا درلوده. د خغلی غنی خبرې په درې عمده برخو متمرکز وي. لومړی ولسمشر ویل چې د فساد پر وړاندې باید دا ټولو ته معلومه شوی وي چې حکومت په جدي توګه سیاسي اراده لري، اما د ویل چې په ټوله کې د اقداماتو پر اړه باندې هغه اقدامات چې لازمی وو حکومت لا هم یو برخه کې پاتې راغلی. په مشخصه توګه خغلی غنی ځینو اداراتو ته اشاره درلوده. د ویل چې د عدلي او قضایي ورګانونه د فساد ضد مبارزې په برخه کې ښه حرکت لري، اما تر اوسه اوس هم ډیره فاصله موجوده ده. مشخصا د پارلمان پر اړه ویل چې په ځای دی چې پارلمان وړاندې یو داسې بنسټ په توګه چې د فساد ضد مبارزه وکړي. په خپل یو شمیر وکیلان په فساد کې ښکیل دي چې دا یو جدي مسله ده او د وکیلانو پارلماني مسؤلیت ستونزې جوړې کړې دي. خدای په دې برخه کې د ښاغلي غنی د خبرو یو برخه اوریدونکو سره وو.
A rule of state effort, unfortunately, is not yet in place. The judicial executive branches.
خغلی غنی وایي چې په ټوله کې د حکومت اقدامات د فساد ضد مبارزې په برخه کې وو، اما نتیجې په بعض مواردو کې نتیجې په هغه شکل چې لازم و نه درلوده. خغلی غنی وایي د عدلي او قضایي بنسټونو د فساد ضد مبارزې په برخه کې ښه حرکت درلوده، اما اوس هم ډېره فاصله موجوده ده. د خغلی غنی په خبره چې پارلمان چې باید د فساد ضد مبارزې په برخه کې یو عمده بنسټ وي، دوی خپل په فساد کې ښکیل دیو د دوی پارلماني مسؤلیت یو ستونزه جوړوي. سانګزای صاحب ته غونډه په پای کې، البته د لومړی برخه په پای کې، د افغانستان د بیرغونې د امریکا لپاره د بیرغونې سر مفتش جان صاحب کو خبرې وکړي، مفصل واینې درلوده، ټینګار په دې درلوده چې افغان حکومت باید کومې شمنې چې کړي هغه عملی کړي او اقدامات د فساد ضد مبارزې په برخه کې لا نور ګړندې کړي. بله
بله، زیاته مننه کوم. حدیث پردي سوچي لکابل د کانفرنس تعقیبو په کابل کې نن د اروپای ټولنې د فساد ضد مبارزې څلورم کلنۍ کانفرنس وشو. ولسمشر غنی مفصلې خبرې وکړې. له هغې ډلې وویل چې ولس ته باید د حکومت د کړنو په اړه ځواب وویل شي، همداراز یې د خپل حکومت له هغې سیاسي ارادې خبرې وکړې چې د خبره د فساد پر وړاندې په مبارزه کې لري. اخوا د امریکا د مرستو د بیا رغونې سر مفتش جان صاحب کو بیا وویل فساد او جګړه سره تړلي، او که جګړه لري کول غواړو نو باید فساد له منځه لاړ شي. په همدې ارتباط باندې حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو شیرالله جبرخیل سره هم مرکه کړې ده او د فساد په وړاندې مبارزې په برخه کې د هغه نظر غوښتی دی. ښاغلی جبرخیل په لومړي سر کې د ملي یووالي حکومت له لورې ترسره شوو اقداماتو په اړه خبرې کوي، البته د فساد په برخه کې.
ډېر مهمه خبره ده د فساد سره د مبارزې خبره چې موږ زموږ چارواکي مسؤولین څومره د فساد د لرې کولو یا د ده سره د مبارزې دپاره ژمن دي، ژمنتیا لري. دا ډېره مهمه خبره ده چې موږ خو دغه د ملي یووالي حکومت اطرافات میراث د جناب حامد کرزي نه شونی نه بولو چې دلته د پراخه پیمانه د فساد په مقابل کې مبارزه وشي. یو اساسي عامل چې د امنیت د نه راتللو په دې ملک کې راڅرګندېږي هغه د فساد ضروري دي چې په دې جامې کې او ډېر پرمختللې ریښې پیدا کړي دي. من د دې لپاره زه په دې اندم چې تر څو چې یو قوي هوډ نه وي او د دولت په دننه کې کوم باندونه چې موجود دي، مافیا موجوده ده، د هغوی سره په کلک توګه او د جمهور ریاست رئیس نه په کلکه ننګ او ملاتړ ونیسي، دا به ډېره مشکله وي چې موږ د فساد په مقابل کې رښتیا هم مبارزه وکړو.
جبرخیل صاحب، کله چې ولسمشر نن هم دا خبره وکړه چې هیڅوک باید په دې رابطه شک ونه لري چې د ملي یووالي حکومت سیاسي مشرتابه د فساد پر وړاندې د مبارزې اراده نه لري،
اراده رئیس جمهور لري او موږ ته را څرګندېږي چې جمهور رئیس دې خبرې ته لیواله ده چې د اداري فساد مقابل کې مبارزه وشي. ولې دې ته جمهور رئیس کوم کاری ټیم چې دا ولغنه راکته دا د اجرایی کوم چې د قانون نه پورته کوم پوسټ مېستر راغلی دا او دا اوس دواړه چې وسنجي د سونو مشاورین لري. ولې بدبختانه
نه دا کوله. تاسو مخکې خپلو خبرو کې ویل چې فساد له جنگ سره تړلې موضوع ده، کېدای شي لږ ته وضاحت ورکړي؟
په دې ملک کې آرامي وي او بې آرامۍ په نتیجه کې موږ د ثبات خواته ځو، هلته بیا شونې ده، مشکله به نه وي چې کار اهل کار ته وسپارل شي، د ده په څنګ کې ښه کنټرول صورت ونیسي. اوس خو سم نیمایي ژوند د جمهور رئیس په امنیتي مسایلو تېرېږي.
و مورده چې د سیاسي چارو کارپو شیرلا جبرخیل له موږ سره د فساد پر ضد مبارزه کې خپل تحلیل شریکه او همدارزي د ملي والی حکومت په کارونو هم خبري وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو فیسبوک هم مهروي facebook.com/ازادي راډیو التام خبرونه او راپورونه لیدلای شي. اوس ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونه ته چې رحمت الله افغاني وای.
د کندهار د ځانګړي اقتصادي ازمایښتي زون د جوړولو تر هغې تیر ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني په ریاست د اقتصاد پالي شورا کې تایید شو. د افغانستان جمهور ریاست له لوري په خبره سوي خبر پاڼه کې د ولسمشر له قوله ویل سوي چې د کندهار ځانګړي اقتصادي زون ته د پراختیا ورکونې لپاره خصوصي سکتور ته د تطبیقونکي او پراختیا ورکونکي په توګه ترجیح ورکوي او د دولتلبي له لارې د بلابلو مقایدو مدلونو د وړاندې کولو وړاندیز کوي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر د ځمکو ادارې ته لارښوونه کړې چې د کندهار ځانګړي اقتصادي ازمایښتي زون ته زر جیره به ځمکه ځانګړې کړي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان وایي د کندهار ځانګړي اقتصادي ازمایښتي زون به د افغانستان په اقتصاد مستقیم اغیز ولري. په افغانستان کې نن لومړنی اسلامي بانک افتتاح شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیم الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل د یاد بانک په پرانیست غونډه کې د دغه خونې مسؤلینو یو شمېر نورو حکومتي چارواکو او دغه شان د خصوصي سکتور او خصوصي بانکونو مسؤلینو ګډون کړی. دغه بانک پخوا د بختر بانک یا د افغانستان د پراختیايي بانک په نوم فعالیت درلود چې اوس یې د افغانستان اسلامي بانک په نوم یو ځل بیا فعالیت پیل کړی. ښاغلی پسرلی زیاتوي په دې سره به د پانګونې په برخه کې مناسب فرصتونه برابر شي، خصوصي سکتور لا پراختیا سره به مرسته وکړي او دغه شان د خلکو باور ترلاسه کولو لپاره یو ګټور ګام دی. د یادونې ده چې دغه بانک په اسلامي اقتصاد ولاړ بانک دی او هیڅ ډول سود پکې نسته. د افغانستان په اسلامي بانک کې ټول محصولات او بانکي خدمتونه د اسلامي شریعت پر بنسټ په مالي اسلامي سټنډرډ ولاړ او پر مخ ځي. دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو بیې یوه بوري قزاقي وړو 1.5 افغانۍ، د بوري 50 کیلوي بوري 1,500 افغانۍ، یو درې نیمنۍ د وریځو بوري 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول 4,000 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل هم 4,000 افغانۍ پلورل کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه 1 امریکایي ډالر 50 پوله، 1 اروپایي یورو 50 افغانۍ 60 پوله، 1 سترلینګ پاون 90 افغانۍ 50 پوله، 1 سعودي ریال 13 افغانۍ 50 پوله، د اماراتو 1 درهم 19 افغانۍ 40 پوله، 1 ایرانی تومان 12 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداری 1,500 افغانۍ سره تبادله کیږي.
مرانه چې تر دې دمه مو د ازادي راډیو دغه پروګرام اوریدلې. چین نن د شانګهای د همکاري د سازمان د غړو هیوادونو د استازو کوربه دی. د چین دفاع وزارت ویلي په بیجینګ کې به نن د منځنۍ اسیا د هیوادونو استازي پر مهمو سیمه ییزو مسلو بحث کوي، خو د تروریزم پر ضد مبارزه به د ټولو بحثونو په سر کې وي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په دې اړه رپورټ خپور کړی چې فرشتې جلالزی جزئیات راټول کړي او دا اوس په سټوډیو کې ده. فرشتې، د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې نن اساسي بحث د تروریزم دی، خو د دې بحث جزئیات څه دي؟ په څه ډول دغه مبارزه مختوری ده؟
جزئیات خو ډیر نه دي خبره سوي. صفی الله د کده بس غالبا نو سم روان دی. د چین دفاع وزیر وی فینګینن د شانګهای د همکاري د سازمان د اتو دایمي غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو سره د کتنی په پایل کې وویل چې دا ډله په سیمه کې د سولې لپاره د یو قوت په توګه ولاړ ده. هغه وویل چې له تروریزم سره مبارزه د سازمان د ټولو غړو هغه سره اندیښنه ده چې پر نننی بحث به غالبه وي. چین به د جون په میاشت کې دغه سازمان د مشرانو د غونډې کوربه وي. نو د چین حکومت پر دې تیاری باندې لګیا دی. د منځنۍ اسیا د 5 جمهوریتونو، د روسیې، هند او پاکستان د دفاع وزیرانو د شانګهای د سازمان چې د سازمان اصلي غړي دي نن په دغه غونډه کې ګډون کړی. وروسته به نور جزئیات راسي.
افغانستان د شانګهای سازمان ناظر غړی دی. په غونډه کې د افغانستان استازي هم شته که څنګه؟ او د افغانستان په اړه باندې به بحث کیږي په دې غونډه کې؟
او افغانستان په 2012 کال کې د شانګهای په سازمان کې د نظر یاد کتونکې په توګه ومنل شو. دا نه دی ویل سوي چې د افغانستان دفاع وزیر ورغلی، خو د چین حکومت په افغانستان کې د خپل سیاسي رول د پراختیا لپاره هڅه کوي. د افغانستان د حکومت او طالبان د اساسو ترمنځ خبرو لپاره په څلور اړخیزو مذاکرو کې چې بیا نه نتیجه پرته پایته ورسېده، چین یو مهم اړخ و. د چین دفاع وزارت منځنۍ اسیا د هیوادونو دفاع وزیرانو غوښتنه کړې چې د سیمه ییز امنیت په ټینګولو کې مهم رول ولوبوي. کوي چین د دې لپاره یوازې په پوځي همکاریو اتکا نه ده کړې بلکې سترې اقتصادي پروژې هم په سیمه کې پلان کړي دي. د بېلګې په ډول د یو کمربند یو سړک سره پروژه چې د ورېښمو د لارې پر نظر رامنځته شوې او زړه یې په منځنۍ اسیا کې پروت دی.
زیاته مننه کوم فرشته جلال زی و چې د شانګهای سازمان د نننۍ غونډې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. د غونډه د دفاع د وزیرانو ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ چې نارینه اولادونه نه لري نو خپل یو لور د الکانو په څیر او د الکانو په جامه کې رالویوي. ستاره د همداسې یوې کورنۍ ده. نوموړي چې د الکانو جامې اغوندي د جلال آباد ښار ته نږدې د خښتو په یوې بټۍ کې له خپل پوروړي او سپینګیري پلار سره کار کوي. ستاره که څه هم هیله لري چې د یوې نجلۍ په توګه ژوند وکړي خو دامګړی د ژوند شرایطو ترې د ارمان لوټلی. په اړه یې د فرانسې خبري اژانس اف پی د راپور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
ستاره اتلس کلنه او د خپل پلار و مور د شپګلونو مشرې ده. دا په د تقدیر وې شو چې د ستارې مور پلار ته خدای زوی نه دی ورکړې. خو د قسمت د دې پریکړې درون پیټه یوازې اتلس کلنه ستاره پر وګوري او د کورنۍ د دې تشې د ډکولو لپاره اړه ده چې باید د هلکانو په څیر جامې واغوندي او باید د پلار سره د نارینهو په څیر د خښتو په یوې بټۍ کې کار وکړي. جلال آباد ته نږدې د خښتو په یوې بټۍ کې له پلار سره یو ځای کار کول د ستارې د ورځني ژوند مهمه برخه ده. ستاره وای پلار تل یادونه کوي چې ستاره داسې ده لکه مشر زوی. خو دا یوازې یوه یادونه نه ده بلکې د ستاره مور او پلار غواړي چې لوري ورته د زوی ځای ډک او د یو هلک په څیر کار وکړي. نوموړی د ګڼو نورو نجونو په څیر غواړي د یوې نجلۍ په توګه جامې واغوندي او د یوې نجلۍ په توګه ژوند وکړي. خو بې وسلۍ لا ستاره د ژوند حق لوټلی دی.
زم خواهش لارم چې موږ هم ځان جنې کوم نه کېږي مونږ چاره نو نه کېږي پلار وزې د مور مزې پیداش په خوین دی مونږه.
ستاره او کورنۍ د ګڼو نورو بې وزلو کورنیو په څیر د جلال آباد ښار ته نږدې د خښتو د یوې لویې بټۍ د څښتنه او ځینو خپلوانو 25,000 افغانۍ پوره ولیدي چې باید کار وکړي او پوره یې کړي. نوموړي باید د نارینهو په څیر د خښتو جوړولو درون کار وکړي څو له خپلې کورنۍ سره مالي مرسته وکړي شي او د دې کار لپاره باید هغه د هلکانو جامې واغوندي. د ستاره په وینا د هلکانو جامې له مجبورۍ پتن کړي کنه د بلې هر نجلۍ په څیر غواړي د جنکیو په څیر ژوند وکړي.
د مجبورۍ نه درازم او بیرته په ژړا د کور ته ځم او زه چې د لباس خپل ګورم دویم چې د ما ژوند کومه سي تېرېږي د ما ژوند د یخ بچ پیدا شو په دردونو کې دی.
د ستاره مور وایي لورې نه یوازې د خښتو بټۍ کې کار کوي بلکې نور له کوره بهر کارونه لکه له بازاره سودا اخیستل او نورې چارې هم په غاړه دي. هغه وایي ورته اندېښمنه ده خو له دې پرته بله چاره نه لري. د ستاره پلار نور وایي کاش چې زوی یې درلودی په هغه صورت کې به اړ نه و چې خپله لور اړ کړي چې د سړیو په څیر جامې واغوندي او د هلکانو په څیر کار وکړي. که څه هم دا د ستاره لوی ارمان او هیله ده چې د نجونو په څیر جامې واغوندي او د ښځو په څیر ژوند وکړي خو یې له پلار سره د خښتو په بټۍ کې د کار کولو لپاره اړ ده چې د هلکانو په څیر ګرځېدو ته دوام ورکړي. ځکه د دې په وینا که د نجونو په جامه کې له کوره بهر کار کوي نو له ګڼو ستونزو سره مخ کېدای شي. هغه وایي هڅه یې دا ده چې نورې 15 خویندې اړ نه شي چې د هلکانو په څیر ژوند وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو ته غوږ دو چې اجمل تورمانی په اړه تبصرې وایي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې بیا هم د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. وی صاحب خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د ملي شورا د یو شمېر غړو په حواله لیکلي د حکومت بې پروايي ښیي چې د انتخاباتو اراده نه لري. په مطلب کې د ځینو وکیلانو په حواله داسې راغلي چې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې په پرله پسې ډول د انتخاباتي ادارو له هدف ګرځېدو او په وړاندې د حکومت بې پروايي د انتخاباتو د ترسره کېدو په تړاو د حکومت پر ارادې شکونه ډېر کړي دي. په مطلب کې وړاندې راغلي د انتخاباتو لپاره د حکومت له لوري د جامع امنیتي پلان نشټوالی پر انتخاباتي ادارو د وسلوالو بریدونه او په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په اړه د حکومت له لوري د عامه پوهاوي نشټوالی هغه عوامل دي چې د انتخاباتو د نه ترسره کېدو په اړه یې شکونه ډېر کړي دي. سرخط پلواکی ورسپانه هم پدې اړه خپل مطلب کې لیکلي پکتیاوال پر تذکره د شټیکر لګولو سیستم نه مانی. په مطلب کې وړاندې راغلي د پکتیا ولایت اوسیدونکو له امنیتي پلوه دا کار ناسم ګڼلی او ټینګار کوي چې پر بدیل لارې فکر وشي، ځکه په دې ډول د دوی ګډون په انتخاباتو کې له ستونزو سره مخ کیږي. په مطلب کې د نوموړي ولایت د اوسیدونکو په حواله دا هم راغلي چې لرای د خلکو په محرومېدو درغلی او داسې پارلمان جوړېدو ته لار هواریږي چې د خلکو اراده پکې نه وي شامله او نه به د ملت او هیواد د ګټو پر اساس فعالیت کوي. خو د مطلب لیکوال لیکي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز چارواکو ځواب ورته دادی چې دا یوه ملي پروسه ده او د یوې سیمې او ولایت لپاره پکې بدلون نشي راتلی او د بدلون پریکړه به هم مرکزي اداره کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. سرمقاله لیکونکي وړاندیز کړی چې په هیواد کې ټاکنې په حوزه‌ای بڼه وشي، ځکه په دې ډول به هم ملت ته د منلو وړ وي او هم به د ولسواکۍ مهم اصل پکې خوندي وي. ورځپاڼه لیکي له دې پرته به انتخابات د ولس په وینو لړلي وي او د ګڼ ملت حق په یو څو د ګوتو په شمیر لګکیو ته ورکول کیږي. په سرمقاله کې له امنیتي نظره د انتخاباتو پر وړاندې په ستونزو جوړولو کې پاکستان هم تورن ګڼل شوی او ویل شوی چې افغانستان دا تاریخي دښمن په هیڅ ډول نه غواړي چې په دغه هیواد کې د ولسواکۍ دا مهم اصل بنسټیز شي. او اطلاعات روس پلواکی ورسپانه هم په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي او د انتخاباتو بریا او ناکامي د دغه بهیر په شفافیت پورې تړلې ګڼلې ده.
ستاسو لا پیغامونو
هلو السلام علیکم زتخر سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د ازادي راډیو څخه د خواهش دي چې ما دا پیغام نو د حکومت ورسې چې دی د پاکستان سره څه غونډې کوي د طالبان چې په خوله دلته ګیر شي په افغانستان کې وایي په خوله وایي چې موږ په پاکستان کې روزل شوي راسو د پاکستان نه مني لا چې څه خبرې ورسره کوي چې د دوه نیم پوښتنې د دوه نیم غونډې سره څه چې پاکستان په ژوند نه وسره وینه نه چې په ژوند د پاکستان یو په نامه شر په افغانستان کې نه پرېږدي. وسلام
السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د زابل او د افغانستان د ټولو لوړپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده، دا مو شکایت دی چې د زابل په ولایت کې چې موږ کله پاسپورټ جوړوو موږ لومړی عریضه وکړو، هغه مدیر د پاسپورټ ته ورلو سره د تذکرې د کافي او هغه د تذکرې پر شا باندې راته ولیکي چې ولاړ شه بیرته د تذکرو د مدیر سره تایید کړه د اصلي تذکره یې. هغه ته سرا سو هغه خپل د تذکره را جوړ کړه د زمور څخه درته د تذکرو پر تایید باندې د مدیر د تذکرو 1500 افغانۍ غواړي. دا په قانوني توګه غواړي که په غیر قانوني وسره.
بیا السلام علیکم. زه جاوید کندهار ولایت پنجوایی ولسوالۍ د سلاوات کلی سره سره په تماس کې یم. موږ د حکومت څخه دغه هیله و هرزو لرو چې دا د سلاوات په کلي کې پاس پر مسجد باندې یوه عباده باوري را ووي د شنګ د اوبو د کښتو د زاویاتو د جې اوبه نه غواړو د اوبو سره موږ دغونه په ازاز یو دا اوس هله نه اوس یو 15 دقیقې نه کېږي د دغونه لرې ځای مې قوت اوبه راغله دي بس بېخي سره په ازاز یو بس دغه شپنه و دغه قدر دولتي چارواکو پورې ورسوي. ډېره مننه د ازادي راډیو سلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی راډیو دریز نه دے.
مرانه چی ازادی راډیو ته غوږ یاست. اوس هم اسمت سروان یو جالب مطلب وی غم دا چی مایکروسافت وی 1500 سپوږمکۍ به د 1500 سپوږمکۍ له لارې به د ځمکې د ټولې کورې ویډیوګانې اخلي. خدا چې دا مطلب واورو.
د مایکروسافت خاوند او مؤسس بیل ګیټس غواړي چې د 1500 سپوږمکیو په وسیله د مځکې د ټولي کورې ویډیو واخلي. د میل ورسپانې د راپور له مخې بیل ګیټس د هغه سټارټ اپ ملاتړ کوي چې د مځکې د ټولو برخو د لوړ کیفیت د ویډیوي تصویرونو د اخیستلو لپاره جوړ شوی دی. د ارت نو په نوم سټارټ اپ 1500 سپوږمکۍ پورته کوي چې د مځکې ویډیو واخلي. د بیل ګیټس ترڅنګ د سافت بانک اجرایی رئیس هم غواړي چې په دې پروژه کې پانګونه وکړي. د دې پروژې لګښت $1 میلیارډ اټکل شوی خو تر اوسه څرګند نه ده چې څومره پیسې ورته برابرې شوې دي. دا پروژه د غیر قانوني کب نیونې د اوبو او هوا د وضعیت او د حیواناتو د مهاجرت په شان مواردو کې مرسته کولای شي. د دې ترڅنګ به د لومړي ځل لپاره د نړۍ په لوړ کیفیت ویډیو برابر شي.
وخت د غرمې 12:00 بجې شوې. نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی ته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په جغتو او قرباغ ولسوالیو تیره شپه د وسلوالو طالبانو په بریدونو او نښتو کې د وسلوالو طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون اته وسلوال طالبان او څلور سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د چپې درې په ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې د سرې قطعې قمندان وژل شوی دی. په فاریاب کې د جمعیت اسلامي ګوند پخوانی قمندان غلام فاروق قاتل له خپلو دریو ساتونکو سره تیره شپه په یوه حمله کې ووژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي نه ایران او نه سعودي عربستان کولی چې په منځني ختیځ له پراخ قدرت برخمن وي. جواد ظریف د خلیج د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې په خپلو کې خبرې پیل کړي. د کاناډا پولیس وایي په تورنټو ښار کې یو ډریور کرایه شوی موټر په پیاده رو کې په خلکو وروسته چې په نتیجه کې لس تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. چارواکو د اوس لپاره په پیښه کې د تروریزم احتمال رد کړی دی. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ نومان د اسیا ایپ خوانی رئیس مایک پومپیو تایید کړ.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام شنونده های عزیز رادیو زدی و یکی دیگر از برنامه های صحت از رادیو زدی خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم. برای شنونده های عزیز در این برنامه روی بیماری ملاریا و راه‌های جلوگیری و وقایش صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب محمد نعیم حبیب مسئول بخش هماهنگی پروگرام ملی کنترل ملاریا وزارت صحت عام مهمان ما هستن تا در این مورد صحبت کنن. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هاشون آغاز کنن، گزارش که در این مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در حال حاضر 22 میلیون نفوس این کشور در معرض خطر بیماری ملاریا قرار دارند. بیماری ایجاد شده توسط انگل ملاریا که به عنوان بیماری ملاریا نامیده می شود می تواند نشانه های متنوع و گسترده ای داشته باشد که می تواند آنها را به بیماری های خیلی خفیف و شدید طبقه بندی کرد. دکتر محمد سمی نهضت مسئول برنامه کنترل ملاریا وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو زدی گفت وزارت صحت عامه به خاطر کنترل و محو این بیماری برنامه‌های جدی را روی دست دارد. دکتر نهضت در مورد بیماری ملاریا چنین میگوید:
عامل مرض یک نوعی از میکروب یا پارازیتی بگوییم که انتقالش توسط پشه ها صورت میگیره. طبیعی است محیط مناسب برای نشو نمو و تکثر پشه ها جای گرمسیر هستند و مناطقی که آب زیادتر اونجا تراکم میکنه به نسبت کشت شوالی بگوییم یا ای که آبای ساده نسبت باران و بعض سیلاب‌ها یک جای تراکم میکنه زمینه رشد و تکثر پشه ها مساعد میشه و بالاخره در مناطق زیادتر امکانات شیوع ملاریا احساس میشه.
دکتر نهضت میگوید توزیع پشخانه ها برنامه های آگاهی عامه از طریق مساجد، مدارس، نشر مکرر پیام های تلویزیونی و رادیویی، ارتقای ظرفیت کاری کارمندان صحی و توزیع ادویه در ولایات دوردست از کارهایی است که این وزارت به خاطر محو و کاهش بیماری ملاریا در کشور انجام داده است. دکتران متخصص میگویند بیماری ملاریا با گزیدن پشه نوع انوفل به میان میآید. پشه انوفل ماده شبها خونخوری میکند و هنگام خونخوری از بزاق خود انگل های ملاریا را به داخل خون انسان تزریق می نماید. به گفته دکتر نهضت شیوع این بیماری بیشتر در ولایت گرمسیر کشور مانند کنر، لغمان و جلال آباد می باشد.
معرض عمده ملاریا عبارت از تب است، لرزه است، عرق است، بالاخره درد اعضا و هر کسی که احساس تب می کنه ناگزیر است با یکی از مراکز صحی مراجعه بکنه به خاطر تشخیص دقیق ملاریا. قرواقع ملاریا باید دقیقا تشخیص شود با احساس درد و یا تب به مرکز صحی مراجعه بکنه. امکانات تشخیصی ما در سر تا سر کشور داریم، البته به صورت رایگان و تداویشان دوای برای ملاریا است در همه مراکز صحی به صورت رایگان قابل دریافت است و تداوی.
دکتران متخصص میگویند این بیماری از طریق خون، از طریق پیوند اعضای بدن، از طریق ملاریای تراپی، هموتراپی، انتقال از طریق مادر به جنین و انتقال از طریق سرنگ آلوده از یک فرد به فرد دیگر سرایت میکند. دکتر نهضت میگوید 24% نفوس کشور تحت برنامه های وقایوی وزارت صحت عامه قرار دارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
خب دکتر سپهبی، ابتدا در مورد ملاریا صحبت بکنیم که چه نوع یک بیماری است.
تشکر از اینکه شما ما را دعوت کردین و این موقع را دادین که ما از طریق رادیو آزادی در مورد ملاریا بر هموطنان خود معلومات بدیم. قسمی که پیشتر دکتر سپهبی عرض کردن، ملاریا یک مریضی پرازیتی است که توسط پاشه مانس انافل من شخص مریض به شخص سالم انتقال میکنه. و این مریضی عموما شیوعش در ماهای در مناطق گرم، گرمسیر و جاهایی که هوا استاده و یا مناطقی که شالیزار است در مناطق دیده میشه، عموما در ماهای جوزا تا جدی و عقربه این ترانسمیشن از این یا انتقال از این مرض در این مناطق صورت میگیره که ما در این وقت باید از پشخانه هایی که از طرف پروگرام ملی کنترل ملاریا به شکل مجانی توزیع میشه در ولایات، باید از او استفاده صورت بگیره که ما خود در مقابل از این مرض وقایع کنیم. و در صورتی که اشخاصی که در این مناطق زندگی میکنن و تب می داشته باشن، باید به نزدیکترین مرکز صحی برن، به خاطر از اینکه معاینات از اونا در اونجا اجرا شوه و در صورت موجودیت پرازیت در خون از یا که توسط میکروسکوپی تشخیص میشه و یا توسط یک تست تشخیصی است که به نام آردیتی میگن، توسط از او تشخیصش صورت میگیره و مطابق نوعیت مرض برشان دوا ادویه به شکل مجانی از طریق مراکز صحی توصیه میشه.
بله دکتر سبی، یک عامل شخص گفتین تب است. یک فرد چند روز تب داشته باشه باید مراجعه کنه و غیر از عامل دیگه از این مرض چی است؟ یکی در وجود شخص مشخص شوه که به ملاریا مبتلا است.
اعراض و علائم ابتدایی از این مرض بگیم که عموما تب می داشته باشه مریض، لرزه است و تب به شکل وقفه‌ای می باشه، درد بدن می باشه، سردردی و بعض اوقات که زمانی که مریض به وقت زمان به کلینیک مراجعه نمی کنه میشه که همراه از این تب شدت پیدا کنه و بعض اوقات دلبدی، استفراغات و بعض اعراض و علائم دیگه پیشرفته ده و وجود از اونها تحسس کنه که مریض از شکل عادی به شکل وخامت سوق برده.
و این یک نوع ملاریاست یا ملاریا چندین نوع داره؟
خب سوال بسیار خوب است. خوشبختانه بگویم که در افغانستان دو نوع ملاریا ما داریم که یکی نوع پلازمودیم وایواکس است و اکثرا در جامعه ما به نام ملاریا سلیم رو میراد میکنن و نوع دیگه از او که به نام ملاریا فلسیفارم یا ملاریا پی اف یاد میشه، عموما واقعات از این زودتر اختلاطی میشه. و به سطح جهان اگر ببینیم چهار نوع ملاریا وجود داره که بر علاوه از ملاریا پی اف و پی اف که در افغانستان وجود داره، یک نوع ملاریا دیگه هست به نام پی او یا پلازمودیم اوفل و نوع دیگه از این به نام پی ام یا پلازمودیم ملاری. این هم خوشبختانه که دو نوع در کشور ما نیست، صرف همین دو نوع پلازمودیم فلسیفارما پلازمودیم وایواکس
در
کشور ما رایج است. نوع پی افش خطرناک است و خوشبختانه با اثر سعی کوشش وزارت صحت عامه و پروگرام ملی کنترل ملاریا وقات پی اف در افغانستان نظر به سالهای قبل بسیار کم شده و نظر به ارقامی که ما سال گذشته داشتیم تقریبا 5% تمام وقات ملاریایی که در افغانستان گزارش داده شده 5% از این شکل پی اف است و باقی مانده از این شکل پی وی است.
بسیار خوب. یک فرد که مبتلا به بیماری ملاریا باشه، مثلا زمانی که تشخیص شده، مدت تداوی از چقدر وقت در بر میگیره؟
خب باز هم برمیگردیم به نوعیت خود مریضی که آیا مریض نوع پی وی است یا نوع پی اف است. در صورتی که مریض نوع پی وی باشه، ما ادویه مشخص، ما یک گایدلاین به خاطر تداوی از این مریضا یا راهنمود به خاطر تداوی از این مریضا، ما با اثر تحقیقاتی که دوزه شرقی کشور صورت گرفته و به اساس ریکمندیشن یا تجویز WHO ما این راهنمود تداوی را جور کردیم که بر وقات پی وی ما دو قسم رژیم تداوی داریم که
یک تماس هم میگیریم شنونده در رایت خوست داریم، بعدا در مورد شیوی تداویش صحبت میکنیم. بله سلام علیکم.
دغه څو ملاریا څو دولت بیا د دورو کې دا و یوا دا و خړل کېږي که دا و د ملاریا بداله بداله دي دا په خطر دي.
سوال ندارین دکتر صاحب؟ گرفتین سوالشان؟
سوالشان گرفتم.
ارتباط داره به سوال ما هم میشه شیشه پس خوین او پشتو بگوین بختار شنوندیم.
دیر من نه رو راست سوال نه ملاریا ما څنګه چت مخکم تاسو ته عرض وکړو په افغانستان کې دوه ډوله ملاریا وجود لري چې یو پی وی ده او بل پی اف ده. چې اکثره پی اف ته دماغی ملاریا هم ستاسو علاقه کوي. نو د دې هر یو درملنه چې دا بیله بیله ده چې د پی وی ملاریا د پاره مونږ د درې ورځې د پاره یو قسم دوا ده او د هغې تر څنګ که چېرته د مریض د پاره بله دوا ده چې هغه د دوه هفتو د پاره تطبیقیږي چې د هغې د پاره یو بل ټیسټ ضرورت ده چې یو قسم انزایم ده چې د هغې ټیسټ کول پکار دي بیا پس د هغې نه مونږ دوا ورکو. همدغسې د ملاریا درملنې د پاره هم باید اول د ملاریا ډول د لابراتواري معاینې په واسطه مونږ وټاکو چې پی وی ډول ده که پی ایف ډول ده. که چېرته پلازمودیم وایواکس و نو دغه درملنه ورکوو. که چېرته پی ایف ډول و د پی ایف ډول دپاره درې ورځنۍ درملنه ده او ورپسې یوې ورځې دپاره بیا بله درملنه ده چې هغه د ډاکټر د تجویز په حساب باندې تاسو کولی شئ روغتیایي مرکز ته ورشئ. هلته به اول ستاسو ټیسټ اجرا شي بیا د ټیسټ نه به وروسته بیا تاسو ته درملنه ترسره شي.
زیات تشکر ډاکټر صاحب. شما اشاره کردین به ملاریای مغزی هم، آیا او خطرناک است؟ خب اول شنونده خدا میگیریم بعد از دیم صحبت میکنیم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. بخیر هستین؟
تشکر، سلامت باشین. اسمتان، از کجا به تماس شدین؟
امان الله از ولایت بغلان و لسوالی برکه با تماس کردیم.
امان الله جان بسیار خوش آمدین، بفرمایید سوال تا را بگوین.
خوش باشین. سوال ما از دکتر صاحب همیسته که یعنی ملاریا که میشه یک انسان تا در دوا رسیدن تا دیک میشه که ساقه کلینیک هستش مردم دور باشه یا نبودی دوا باشه یا دوا را در منطقه ما نرسیده باشه، مثالش امی اینانیم کدام دوا داره که آدم بخوره نجات بیفت از ملاریا یا نداره؟ امی سوال از دکتر صاحب داریم.
خب تشکر برادر محترم امان الله خان، سوال خوبی کردین. خوشبختانه اول خوما برتان بگیم که وزارت صحت عامه در هر نقطه مملکت ما و در هر نقطه هر ولایت به دسترس مریضا خدمات صحی را قرار داده و حتی به سوی قریه شما که رضاکارای صحی که به نام سیج دبلیو یا کارکنای صحی جامعه یاد میشه، اونا هم همین خدمات در سطح قریه شما در نزدیک خانه شما اجرا میکنن که ما پروگرام ملی کنترل ملاریا بر از امو کارکنان صحی جامعه و در سطح کلینیکا ادوی ملاریا وجود داره و در سطح قریه که کارکنان صحی جامعه است یک نوع تست تشخیصی دارن که به نام آردیتی یاد میشه یا تست تشخیصی سریع میگن که توسط از او تست مریض اجرا میکنه. زمانی که نوعیت ملاریا تعیین شد باز مطابق از او پیش از اونا دوایش هم موجود است. ما برشان بر از اونا آموزش دادیم که مریضا را با وقت و زمان تداوی بکنن. و در قسمت سوال دوم سوالتان بگیم که شما گفتین دوای یونانی. نه خیر، هیچ دوای یونانی به خاطر تداوی ملاریا وجود نداره و ما دوای یونانی را هیچ وقت تجویز نمیکنیم. وقت زمانی که یک مریض تب میکنه و فهمیدین که در صورتی که مریض تب داره و اعراض علائم دیگه که مثلا لرزه است و جاندردی و سردردی و یا دلبدی و استفراقاتی که پا برش پیدا میشه، شما او را زودترین به زودترین فرصت اول در مستد قریتان برای کارکن صحی جامعه و در اون صورت امکانات پیش از اونا نمود شما میتونین به نزدیکترین مرکز صحی برسانید.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنانده همیشگی ما بلا سطح را آخانزاده روی خط هستن. سلام علیکم آخانزاده صاحب.
سلام علیکم فرشته جان. سلام علیکم خدا به شما با دکتر صاحب محترم تقدیم میدارم. از ستاره آخونزاده هستم از رسول بالا محبت ما.
بسیار زیاد خوش آمدین آخونزاده صاحب، بفرمایید.
دکتر صاحب محترم، سوال من یه است که اینا اگه به وزارت صحت عامه دکتر رسمی باشن، اگه آمار به دوستشان باشه، اولین دفعه می ملاریا به جهان که کشف شد چی وقت بود؟ اگری معلومات بتن پیش از اینکه کشف نشده بود مردم چی رقم وقت تداوی میکردمی ملاریا رو او وقت چی نام دیشتک پیش از اینکه هنوز با کشف نشده بود؟ افغانستان چی وقت کشف شده؟ ولی کسی که با ملاریا گرفتار شده از چی غذایی باید استفاده کنه؟ اگر تداوی نشده همینطور به تفاوت بمانه مریض به چی عاقبت گرفتار میشه؟ دیگه چی عوارض جانبی بزی پیش میشه بدون ملاریا؟ دیگه سوال می هست که به زمستان هم بعضی مردان تب و لرزه میشه، او هم ملاریا هست یا دیگه مرضان تب و لرزه به انسان پیدا میشه؟ من اگر جواب تا خیلی مهربانی میکنم.
تشکر آخونزاده صاحب. بشنوین دکتر صاحب شما پاسخ میگن.
آخونزاده صاحب محترم تشکر. من فکر میکنم که از ولایت بادغیس به تماس شدین.
بله بله میشه.
خب بسیار خوب. خوشبختانه من بگم که در ولایت بادغیس واقعات ملاریا بیخی اگر بگم که به نبود حساب است و ولایت بادغیس ما به حساب پروگرام محو ملاریا شامل است. در وجه واقعات ملاریا تقریبا دالت محو شدن است. و در قسمت سوالتان که در قسمت غذا گفتین و تداوی نشه و تب لرزه در زمستان پیدا شود، در قسمت زمانی که مریضی که ملاریا میشه ما بر ازو بجای ازی که پرهیز بتیم باید بر ازو غذای خوب و مایات باید برش داده شود که مقاومت ازو بلند بره، که در مقابل مریضی تا زمانی که ما برش او را به یک مرکز صحی میرسانیم و تداوی برش میتیم او بتانه که معالت تحمل کنه، و در صورتی که مریض تداوی نشه و واضح است که هر مریضی که باشه به طرف وخامت میره. و دیگه وقات را که گفتین در زمستان، در صورتی که وقات که تب لرزه می باشه یا وقات تبدار می باشه، اعراض علائم ملاریا بعض اوقات میشه همراه وقات گلوندردی یا شکل گریپ یا امراض طرق تنفسی که او انتانات طرق علوی تنفسی می باشه، بعض وقت با ای هم مغالطه میشه. به خاطر عظمی است وقتی که یک مریض تب پیدا میکنه در مرکز سی باید مراجعه کنه، دوجه باید به شکل دقیق مریض دیده شود، در صورتی که اشتباه ملاریا پیش از او میره باید یا از طریق مایکروسکوپ خون از او گرفته شود، زیر مایکروسکوپ دیده شود که آیا این ملاریا است یا نیست، و یا اگر مایکروسکوپ امکاناتش نباشه ما در سطح کلینیکا و در سطح پست‌های سی خود ما تست تشخیصی سریع که آردیتی برشان گفتیم او را داریم که ما میتونیم اونو تست اجرا کنیم و مطابق نوعیت مرض که کدام نوع مرض است، کدام نوع ملاریا است ببخشین، مطابق از اون ما برشان تداوی توصیه بکنیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب که شنونده دیگه در لاین داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین برادر؟ اسمتان از کجا به تماس شدین؟
آقا امیر قلاباد خار متاثر تماس کیم.
آقا امیر جان بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سوالتون رو بگویم.
حضرت محترم دکتر صاحب سلامون و تاسو نیک ویني وړاندې کوم. دکتر صاحب نن تاسو ته نه چې دا ملاریا او لاشمانیا دغه یو څوک چې مثلا دغه ملاریا میاشه وشي چې همدینه دغه لاشمانیا هم دغه دانم پیدا کیږي او کنه دا بیل ده، او بل یو څوک موږ چې یو مریض لرو چې دوامدار ملاریا ای کلوروکین مخوري دغه لس دانې اول شپه څلور دانې بیا دوه دانې یعنی درې شپو کې دغه مکمل دغه دوز د لس دانې مخوري بیا چې واتلس ورځې بعد وینه چې کله بیا چې ملاریا مثبتې وتی نو دغه باره کې ډاکټر صاحب موږ ته یو دوا وښي مشخصه چې دغه که وخوري او چې دغه تکلیف رفع شي.
ښه ډېره مننه وبخښئ. وروره تا د کوم ځای نه تماس نیولو؟
د جلال آباد ښار نه غمیر خبرې کوم. جلال آباد
ښه ډېره ښه ډېر ښه. هغه امیر خان ډېر مننه ټلیفونه دی تا ډېره ښه موضوع را اوچته کړله. زه به تا ته ښه صحیح دقیقه لارښوونه په دې اکله وکړم. ملاریا بېله ناروغي ده او لشمانیا بېله ناروغي ده. د ملاریا ناروغي چې ده ما مخکې یادونه وکړله دا یو ډول میاشې په واسطه چې نانافل نومېږي چې د هغې نه د ناروغ کس نه روغ کس ته مریضي انتقالوي، او د لشمانیا مریضي هم د روغ کس نه ناروغ کس ته انتقالېږي. د هغې عامل یو بل ډول میاشه ده، خاورین میاشه ورته وایي یا سن فلای ورته وایي، چې د هغې په واسطه او اکثر هغه په هغه کې د تبا او دا نور شیان لکه چې په ملاریا کې په دې کې نه وي، او اکثر دا لشمانیا نه زخمونه جوړیږي، خو هلته چې ملاریا نور په وجود کې دننه مشکلات انسان ته راپېښوي. د کوم مریض پاکله چې تاسو ویل چې تاسو دوامداره د دې درملنه کوئ او بیا پس د هغې نه لس ورځې پس چې بیا لاړ شئ د دې ټیسټ بیا مثبت وي، نو د دې پاک لز دې درملنه لپاره زه د دې مریض لپاره به تاسو ته یو درملنه تجویز کوم. یو خو په ننګرهار کې زمونږ ننګرهار مرکز کې مستوفیت چرایي سره دلته زمونږ یو یونټ دی د ملاریا کنټرول پروګرام یونټ په نامه. تاسو هلته هم کولی شئ لاړ شئ، غیر د هغې نه د عامې روغتیا وزارت له خوا نه چې کوم کلینیکونه د ننګرهار په ولایت کې موجود دي تاسو هلته هم لاړ شئ. تاسو ته به ټیسټ ترسره کړي چې کوم ډول ملاریا ده، کېدای شي تاسو ویل چې پی وی ملاریا ده، نو د هغې دپاره یوازې دا درې ورځې درملنه چې لکه تاسو کلوروکین یاد کړل دا کافي نه ده. د دې دپاره جزري درملنه یا د دې چې تاسو وغواړئ چې دا مریضي بیخي د دې کس د وجود د منځه لاړ شي، نو د دې دپاره د څوارلس ورځو دپاره د دې درې ورځو نه وروسته بله درملنه ده چې هغه دوانې د ډاکټر د تجویز د سپارښتنې سره یو ځای تاسو واخلی، او د هغه په طریقه باندې چې کومه لارښوونه ډاکټر صاحب تاسو ته کوي د هغې د لارښوونه مطابق باندې د هغه مریض درملنه وکړي. نو تاسو کولی شئ چې کلینیکونو ته هم لاړ شئ او غیر د هغې نه زموږ مرکز چې دی هلته لاړ شئ د دې مریض درملنه وکړي، انشاءالله الله به ورته صحت ورکړي.
تشکر ډاکټر صاحب. بازم یک شنونده دیگه داریم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. زه ترجم قریاز ولایت غورماش ولسوالۍ څخه په پتماس کښې سلام و تاسو میلمه ته. زما د میلمه یو دا پوښتنه ده چې چې د تر مخ وخته په مقدمه کې دعوه وله چې په افغانستان په هر ګوټ کې هغه کې دغه کلینکونه موږ لرو. متاسفانه چې ووایم د فاریاب را د ولایت را مخکدي خوا دغه دغه اسار ولسوالي او د ولسوالي حتی د مرغاب تر ډېرو سیمو پورې دغه کلینک وجود نه لري. دا یوه خبره. بله خبره دا زموږ په وطن کې دا ملاریا مریض رسته او دا خلک داسې هر مریض شي او دغه مریض شي په ډاکتر ته یوسي او دوا دوا ورکوي. بدبختانه چې دغه مریضي دی دوامدار وي ګرد عمر یې په وجود کې وي. نو که ډاکتر صاحب او داسې یو صحیح ادرس ولري چې دا زموږ د وطن مریضان هغه پر هغه ادرس ورسي دا مشکل به مو حل.
سوال
دارین ډاکټر صاحب؟ سوال دارم محترم حاجی صاحب، تاسو به ماته ووایئ چې دا غورمچ د فاریاب د مرکز نه څومره فاصله لري؟
فاریاب تقریبا یاره اتیا کیلومتره یا نوي کیلومتره فاصله به لري.
یعنی په یو ساعت کې سړی رسېدی شي اغزي پورې؟ که نه
زموږ په یو منطقه خ تر دغه پورې تر غلشاره پورې او بیا نو سړک دا پوخ تقریبا دوه ساعته مسافر څخه چې راځي درې ساعته درې نیم ساعته د موټر لار اوس مثلا دا کوهستاناتو داسې منطقه ده لکه چرشار او توجارو لنګری ورزناک وایي او دورې داسې منطقه ده د سرحد خواته تر پلي کلا نه پورې مالدار پراته دي. دا خو ګرد عمر دغه سمې اوبه نه لري دا دغه ولاړې اوبه چښي او یا د بارانو اوبه دي چې ولاړې دي چښي
حاجی صاحب ډېره مننه ستاسو سوال نه زه به تاسو ته لارښوونه وکړم. یو خو دا کم ولسوالۍ چې تاسو یاده کړله غورمچ، په دې ولسوالۍ کې کلینیک شته دی. تاسو کولای شئ چې هملته نږدې هغه کم کلینیک چې دی په هلته لاړ شئ، خپل مریض ټیسټ وکړي او غیر د هغې نه هملته یې درملنه ترسره کیږي. او بل د فاریاب په مرکز کې چې صحت عمل ته ده هلته زمونږ ملاریا کنټرول پروګرام یو یونټ موجود دی چې په هغه کې موږ کم د همدې کلینیکونو نه موږ لکه لیدنه کوو هر وخت او د هغې تر څنګ موږ د کلیو په سطحه باندې موږ د خلکو دپاره سهولتونه برابر کړي دي چې هلته هم لکه زمونږ د کلیوال د لکه صحیح رضاکاران د کلی په سطحه باندې موجود دي. د هغوی سره یو قسم ټیسټ موجود دی چې آر جی ټي ورته وایي یا چټک تشخیصي ټیسټ دی چې په هغه باندې هم ټیسټ کیږي او صحیح مراکزو کې هم ټیسټ کیږي. او غیر د هغې نه په فاریاب مرکز کې زمونږ د کوالټي اشورنس لابراتوار دی چې تاسو هلته لاړ شئ، ستاسو د مریض ټیسټ به وشي، د ترمالنې تر څنګ به تاسو ته نور سپارښتنې هم وشي. او کوم مریض چې تاسو یادوئ چې بار بار ملاریا کیږي دا هماغه پی وی ډول دی چې دا پی وی ډول عموما ډېر وخته پورې بیا دوباره په انسان باندې حمله کوي ځکه چې د هغې خپل هغه څه په ځیګر کې پاتې کیږي. نو د هغې دپاره جذري درملنه پکار ده چې د نه یوازې چې دا کم درې ورځې درملنه موږ کوو، دغه درې ورځې درملنه علاوه د دوه وختو دپاره نوره درملنه ده چې باید موږ هغه ترسره کړو. نو د دې دپاره زه تاسو ته دا سپارښتنه کوم چې اول خپل علاقه کې چې هم نږدې کلینیک ده تاسو هلته ورشئ. کچرتا آلتا تاسو ته امکانات نی نو تاسو کولای شئ فاریاب مرکز کې زمنګا کوالټی اشورنس لابراتوار ده تاسو آلتا لاشئ، مریض آلتا ورسوي، ان شاء الله چې صحیح درملنه به مرته تر سره شي او تشخیص به موشي.
بسیار زیات تشکر. یک شنونده دیگه داریم از ولایت ننګرهار. بله سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم السلام، نثار احمد من ننګرهار.
نثار احمد جان بسیار زیات خوش آمدین به برنامه، بفرمایئ.
ډاکټر صاحب محترم، مې دا پوښتنه ده د ملاریا مرستې په کوم موسم کې زیات دي او بل دا پوښتنه ده د دماغي ملاریا
ډېر مننه ډاکټر محترم نثار احمد خان. ستاسو سوال دا و چې کم موسم کې او بل دا چې سربل ملاریا پاکلم تپوس کړی و. نو د موسم پاکلم مخ کې یادونه وکړله چې جوزانه تر تقریبا عقرب او قوس میاشت پورې بله و دا انتشار کې، خو زیاتره د دې واقعات سرطان او اسد میاشت کې ډیر زیات وی، خاصتا په ننګرهار کې او نور په افغانستان په نور ولایت کې د دې وخت همدغه د غزیدو یا د ترانسمیشن وخت ده. او د دماغي ملاریا یا سربرال ملاریا پاکل چې تاسو ویل کم ناروغان چې په پی ایف ناروغي باندې اخته کیږي یا پلازمونیم فالسیپار باندې اخته کیږي، نو چرته کدا مریضان منګه په وخت سره کلینیک ته وینسو دا غوی تشخیص او درملنه اونی شي، نو خامخا دا مریض د مریض حالت وخامت تزی او مریض نورم خرابېږي د تبه وجنه، اماغه چې مریض حالت خرابېږي او مریض کوما تزی، چې کله مریض کوما تلار نو بیا خلکو توجه دا دماغی ملاریا شوی دا. نو خبر داوی چې کله کم ناروغ زمنګ بکور کې تبه پیدا کی او منګه ملاریا سیمی کې وسیګو، باید هغه مریض په وخت سره منګه کلینیک ته ورسو چې د دې ناخوال نه یا د دې اختلالاتو نه منګه مخنیوي وکړو.
بسیار زیاد تشکر. یک شنونده دیگه هم داریم. بله، سلام علیکم. بله،
سلام علیکم. السلام علیکم، محمد داود ام هرات هستم.
محمد داود جان بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
خیر و خورسی ده دکتر صاحب، چون پشتانه داده که دل تا خوبست داده 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 ملاریا هم مریضی شده دیر کمه ده، اما یه شیه شده که دیر دیر خصد ده خام خواب الله شکیه و نفر حتمی دې لږه هغه دا ټو دې ملي دې نه دا ډاکټر صاحب څنګه دا سوال دې چې دا ټول جوړې ملاریا او دا چې هم مقصد رب سره لري سره په ارتباط دې مریضي او هم مریضي کیا، او بل دا ډاکټر صاحب څنګه سوال دا دې چې دا ټو دې مریضي چې دا مقصد دې دا فار یو خاص ثوابت سم انا دې خلک دا چې مریضان چې هغه دا ورختای لري چې وایي دې ثوابت دې څنګه ست دا ور نو کدا چې دا
اول خو تور جڑا او ملاریا ترا ترمن ساڑی کے نشتا دائیو پرازیتی ناروغی دا وغیرہ وائرسی ناروغی دا، نو د ملاریا خو څنګه چې ما مخکم یادونه وکړه د دې لپاره درمل نشته د دواړو ډولونو لپاره، او دا په وړیا توګه د سیمه مراکز کې خلکو ته ورکول کیږي د ټیسټ نه وروسته. او د تور جړی په اکل ځتا استوې ما تور جړی د پارم درمل نشته ده، تاسو کولای شئ چې کم تخصصي مراکز چې دي هلته لاړ شئ چې چاول تاسو هغه کم حالت د تور زیړی چې دی کنه چې کم سټیج کې دی ستاسو هغه ټیسټونه ترسره شي، بیا پس د هغې نه د هغې مطابق ډاکټر صاحبان تاسو ته درملنه ترسره کولی شي. او په چې تاسو په هرات کې ژوند کوئ، هرات کې عضوي روغتون شته دی، هلته ښه مجهز امکانات شته او تاسو کولای شئ چې خپل مریض هلته بوزئ، د هغې تشخیص به هم هلته صحیح په صحیح طریقې سره ترسره شي، او د هغې کوم رژیم د درملنې دپاره چې دی هغه رژیم به ورته سپارښتنه وشي، نو ان شاء الله داغی سر به تکلیف خشه.
تشکر دکتر صاحب. در لحظه اخیر برنامه قرار داریم، میشه یک جمع بندی داشته باشین به خاطر که زیک یک فرد چطور بتونه خود وقایع کنه یا از مبتلا شدن به بیماری ملاریا؟
خب تشکر. به خاطر از اینکه ما در قسمت وقایع باید اول زیادتر توجه کنیم، که استفاده خود همین پشخانه هایی که به شکل رایگان در مناطق ملاریایی توزیع میشه، باید دمی جریان ترانسمیشن مرض عموما از ماه جوزا تا اقرب قوسه گفتیم، در این وقت که مریضی شیوع داره باید از طرف شبنگام خصوصا از وقت غروب آفتاب تا صبح پیش از آفتاب برآمد باید ما از پشخانه استفاده کنیم، خصوصا حق اولیت ما برای خانم های حامله و اطفال بتیم، و بدون از او پروگرام ملی کنترل ملاریا در تمام ولایتی که خطر وقعات ملاریا بلند است و از طریق کلینیکا برای خانم های حامله هم پشخانه را حتی توزیع کردن که اونم پشخانه را باید از طرف شب اینا استفاده کنن و در این طریق میتونن از خود از مرض نجات بدن. بر علاوه از این، چون پیشتر هم گفتیم که جای تکثر از این پشه ها عموما دنده و آبا استاده است، زیادتر کوشش کنن که همی آبا استاده را جاری بسازن و دنده را با خاک یا ریک پر بسازن، انشالله در قسمت وقایع کمک میکنن. و پوینت آخری که میخوایم بگیم، هر مریضی که تب پیدا میکنه باید به نزدیکترین کلینیک برسونن، چی ملاریا باشه و غیر ملاریا باشه، وقتی که تشخیص شد به وقت زمان تداوی شد چانس انتقال مرض هم کم میشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید، از دکتر صاحب محمد نعیم حبیب، مسئول هماهنگی به پروگرام ملی کنترل ملاریا وزارت سلامت، که در این برنامه با ما بودن جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم، بقیه روزتان خوش.
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دو دو یاو یاو دو تلور یاو یاو پینزه.